The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو ردوونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه تا کوګه نن د خالی ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سهار 9 بجې افغانستان کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر 13 نیټه ده او د شپې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دنیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته د محمد چلیلی وری به هر کلی وایم او اول وړاندې کوم د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوبه د اتوار پر د کابل سفر کوي تمه ده نوموړي به افغان مشرانو سره په یو شمیر دوړخي د کشالو خبري کوي
د پاکستان فوزی مشر په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې د تاو تریخوالي ښکار دي
د اسلامی دولت ډلې داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځانمرګي برید دوی کړی دی د جمعې پر ورځ ترسره شوی دی برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي د سومالیا حکومتي چارواکو تر مخه د جمعې پر ورځ د شباب توندلارو لخوا د حکومتي عسکرو په یو مرکز ترسره شوي برید کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي
حمله کې اول دوه ځانمرګي برید کوونکو خپل موټر گاډي والوزول او بیا وروستو نورو وسلوالو د درنې وسلې او راکټو سره فوزي مرکز باندې حمله وکړه
او غواک شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پر ورځ د افغانستان دوره کوي پاکستانی چارواکو وایس اف امریکا ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي جنرال باجوا او د هغه پلاوی په کابل کې د صدر اشرف غنی او نور افغان مشرانو سره په دوړخیزه کشالو خبرې اترې کوي چې پکې به په سیمه کې د امنیت او د دوړو هوادونو په ګډه پوله مهمه خبرې کیږي د پاکستان پوزي مشر په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دوړو گاونډي هوادونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي پاکستان او افغانستان دواړه د یو بل په استخباراتي ادارو تور لګوي چې په خپل خاوره د ترهګرو ملاتړ کوي او بیا یې د یو بل په ضد په ترهګرۍ کې استعمالوي د جنرال باجوا د کابل د سفر پوره تفصیلات لا مطبوعاتو ته نه دي ورکړل شوي خو ګمان کیږي جنرال باجوا به کوشش کوي چې افغانستان سره روانې کشالې د خبرې اترو د لارې په ورولو زور واچوي د اسلامی دولت یا داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځانمرګي برید دوی کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل ښار فتح الله په اووم سړک د جمعې د ورځې د لمانځه په مهال شوي ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي د داخله وزارت ویان نجیب دانش په ځانمرګي برید کې د 15 تنو د وژل کېدو او شلو نورو ژوبل کېدو پخلی کړی دانش په ټویټر لیکلی د غبرید ماسپخین په 2 بجې شوی او د برید وروستو یو مشکوک بریدګر هم نیول شوی دی ځینې ریپورټونه وایي بریدګر درې تنه وو یو ځانمرګي 14 وکړه بل ونیول شو او دریم د موقع نه په تیښته کې بریالی شوی دی کابل کې د شیعه مسلکي د محرم د عاشورې مراسم منځي او په دې موقع د برید مخې ته راغلی د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي دي چې د جمعې په ورځ د شباب توندلارو د حکومتي عسکرو په یو مرکز برید کړی چې لامل یې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي د سرخار موغدیشو نه 28 کیلومتره سویل غربي اړخ ته بریر نومي سیمې کې په دې مرکز ترسره شوي دي برید کې لومړی دوه ځانمرګي موټر بمی چاودنې وشوي او بیا توندلارو د درنه مشینګنو د راکټ کنټرول لاسي بمونو او وړې وسلې سره برید وکړو سپینې ماڼۍ په رسمي توګه اعلان کړی دی چې کال 2013 کې امریکا ته راتلونکي پناهګزینو شمیره یې 1500 سره مقرر کړې ده د جمعې شپې ناوخته جاري شوې اعلامیه کې دې ته د امریکا فرست ریفیوجی پروګرام نوم ورکړی شوی او ویلي شوی چې دې سره به د امریکا یو لس تحفظ یقیني وي د پناهګزینو دا نوې حد ټاکل خواست د دې اونۍ په سر کې کانګرس ته وړاندې کړی شوی وو او دې سره به په کال 2013 کې امریکا ته راتلونکي پناهګزینو شمیره به تیرو 10 کلونو په مقابله کې کمه وي سپینې ماڼۍ د جمعې پر ورځ ویلي چې د امریکا خارجه وزارت د امنیتي ادارې یا هوملینډ سیکیورټي سیکرټري او د صدر د قومي امنیت سلاکار سره د مشورې وروستو یې دا فیصله اخیستې ده په اعلامیه کې دا هم ویلي شوي دي چې دا نوې هټ ټاکلو سره به هم امریکا ته بل کوم هیواد په مقابله کې زیاتو کډوالو ته پناور کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو رومي ریپورټر اخته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه به د اتوار پر د کابل سفر کوي. تمه ده نوموړی به افغان مشرانو سره په یو شمیر دوړخیزه کشالو خبرې کوي. د پاک پوز د مشر د سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې د دوه هیوادونو اړیکې د بې باورۍ ښکار دي. هم په دې باندې زموږ همکار بختور شان نور تفصیل اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د اتوار پر ورځ د افغانستان دوره کوي. پاکستانی چارواکو وایس اف امریکا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي جنرال باجوه او د هغه پلاوی په کابل کې د صدر اشرف غنی او نور افغان مشرانو سره په دوه اړخیزه کشالو خبرې اترې کوي چې پکې به په سیمه کې د امنیت په مسله او د دواړو هیوادونو په ګډه پوله مهمې خبرې کیږي. د پاکستان پوځي مشر په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. پاکستان او افغانستان دواړه د یو بل په استخباراتي ادارو تور لګوي چې په خپل خاوره د ترهګرو ملاتړ کوي او بیا د یو بل په ضد په ترهګرۍ کې استعمالوي. د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوه د کابل د سفر پوره تفصیلات له مطبوعاتو ته نه دي ورکړی شوي، خو ګمان کیږي جنرال باجوه به کوشش کوي چې د افغانستان سره روانې کشالې د خبرو اترو د لارې په اوارولو زور واچي او افغانستان ته یو وار بیا د افغان عسکرو او پولیسو په پاکستان کې د تربیه کولو وړاندیز وکړي. افغانستان او امریکا دواړه په پاکستان تورونه لګوي، په خپل خاورې ترهګرو ته پناځایونه ورکړي دي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای دوی په خپل خاورې د ترهګرو پر ضد کامیاب عملیات کړي او زیاتره ترهګر اوس د پولي پورې خوا افغانستان ته وړیدل دي. پاکستانی چارواکي وای دوی غواړي چې خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر د افغانستان سره په ګډه 650 کیلومتره پوله ازغن تارو لګوي او چک پوسټې په جوړ کړي. د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور ویلی د افغانستان سره ګډه د ډیورنډ په پوله به راتلونکي دوه کالو کې ازغن تار او پوسونو چک پوسټې جوړیږي چې بیا به پرې ترهګر دومره په اسانۍ د یوې غاړې نه بلې غاړې ته نشي اوړېدلې. نوموړي ویلي څو کاله وړاندې چې په دغه پوله د څارنې نظام داسې قوي نه و نو ترهګر به په اسانۍ سره د یوې خوا نه بلې خوا ته اوړېدل. ولې اوس د پاکستان لور ته د پولې 90% برخه ګنډلې شوې ده چې ترهګر پې په اسانۍ سره نشي اوړېدلې او دغه وجه را چې په پاکستان کې ورسره په ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی دی. هر ځکه پاکستان وایي د پولې مضبوطولو سره به ترهګر په اسانۍ سره نشي اوړېدی، خو کابل تور لګوي د افغان طالبانو د شورا اکثره غړي د پاکستان په کوټه، پېښور او نورو ښارونو کې دي او د هلته نه په افغانستان کې د ترهګرۍ منصوبې جوړوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. هر څه که پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغن تار او چک پوسټو لګولو په اړه پوښ نیت کړی دی، خو کابل د ډیورنډ ګډه پوله لانجمنه ګڼي او په کال 1996 کې د فیرنګي سره شوی په دغه پوله باندې تحفظات لري، خو پاکستان وایي دغه اوس یو نړیواله پوله ده چې ورته په کال 1947 کې د برتانیې نه د ازادۍ په وخت ورکړی شوی ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د اتوار پر ورځ د کابل سفر پاک لتا سو تفصیلی رپورٹ وریدو. د دوی دا سفر څومره مهم دی او پاکستان به د دې سفر کې د کوم خبرو سپیناوي کوي او افغان چارواکي به څه وختنی کوي دا پښتنې مو د ریو ریډیو همکار پیر زبر شان کړي او ردو ته ستاسو پام را کړو.
دا خو مهم په دې حواله سره دی چې یو خو کوم حالات مونږ ګورو د افغانستان او پاکستان او خاص کر دا اوس کوم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کوم دلته خبرې وشوې هغه کې چې کوم دواړو ملکونو خپل دریځ وړاندې کو او هغه کې افغانستان په پاکستان باندې ښکارا نیوکه وکړې دغه سه پاکستان هم ویل چې ترهګری مونږ خاورې نه مونږ لري کړې دا اوس افغانستان طرف نه راځي یو خو کوم داسې دوی سفارتي جنگ سچويشن دی دا حالت دی او سره پاکستان ته هم اوس پاکستان کوشش کوي چې دنیا ته وخی افغانستان ته دا یو ځل بیا کوشش وکړي چې وخی چې مونږ په امن کې مخلص یو او مونږ تاسو سره کار کول غواړو نو دا په هغه سلسله کې هم مهم وي او درم یو دا خبره هم جنرال باجوه د تګ نه دا هم یو څه کنفرم کیږي چې کوم یو عام تاثر او یو هغه دا چې په پاکستان کې چې کوم افغانستان حق له پالیسی دا هغه فوج جوړوي او فوج په اختیار کې دا نو چې کوم سیاسي حکومت دی هغه کډیر څه هم وایي هغه څه کردار نشته په کې رول نشته او نو دین علاوه یو خو دا خبره دې دین علاوه اوس موږ ګورو چې دلته کوم مطبوعاتو کې راځي او دې دا وایي چې د خپل با هم امنیتی خبرې بکیږي تعاون په امن باندې او بل با پاکستان د بارډر باندې خبرې ورسره کوي نو دا دوړه داسې خبرې دي چې افغانستان وخت هم داسې یو قسم ریجیکټ کړی دی افغانستان چې کوم دا بارډر دی خبرې کوي چې موږ منیجمنت په خپل منیجمنت غواړو دلته دی افغان تار په لګوي او چک پوسټونه په جوړوي نو افغانستان دې ته هم صحیح نه ګوري افغانستان دا وایي چې دا یو خلاف ورزي دا بین الاقوامي قانونونو نو دا مقصد مې دا دی چې کومه ایجنډا د امانه د خیال چې په دوی باندې به دوی څه خاص ورسي فیصله به وشي خو دا دی چې پاکستان لپاره یو او په نړۍ لپاره مهمه ویزه په دی چې ما څنګه وویل چې فوج په پاکستان کې په اختیار کې دی او بل دین علاوه هغوی ته په کار هم دی چې اوس خلکو ته وښایي یو داسې حالات کې چې مونږ ګورو تشدد زیات شوی دی کابل کې بیا اٹیک شوی و نو دا سره کې به دا مهمه وی دا ویزیت
سم ده پیسې به څنګه پاکستان به د کوم خبرو سپیناوي کوي او افغان چارواکي به څه غوښتنه کوي
نو دې په دې کې خو ما څنګه وایي چې زیات خو پاکستان مو کوشش کوي چې د نه یو سفارتي فائدہ واخلي او لږ دنیا ته وخایي چې دا موږ لاړو او تامن پاره بیا او مخلص یو روان یو ما څنګه ولو چې افغانان امانه د خیال چې دا به یقین نو کوي او اوس کار دا وایي چې دی په پاکستان په خاورې کوم طالبان مشران دی په کوټه کې دی یا په خبر کې دی دغه څه چې کوم حقانی شبکې ده یا نور داسې طرح ګروپ ګوپونه دی هغه مکمل بند کی یاد دی په حواله کې نو کله پر دې نیو کړی او پاکستان موږ څنګه دلته واره دل او پاکستان څنګه باندې روان دی پاکستان دې ته تیار نه دی لا پاکستان دا وایي چې موږ په خاورې منظم ګروپ اغنشته طرحګری هغه وس افغانستان په خاورې نه پومنګ باندې روان دا وای دا وی دی تاسو وکي نو دا تورنه په یو بل باندې لګي لګیا دی او چې کوم په پاکستان کوم دونه دی هغه افغانان منینه نو پاکستان به دا کوشش کوي چې افغانان به الله پوری او دوی دا نه مونږ کله پوری پاکستان واقعي هغه ګروپونه هغه کسان چې کوم دی وای کابل حکومت وای چې پاکستان دې په لاس واچوي هغه د کله پوری پاکستان په وی لاس نیوی اچول دی پاکستان ما څنګه وې سیاسي او سپارتي کوشش کوي او پاکستان باندې فشار ډېر دی او هغه به نور هم ورنغواړي چې څه کنکریټ سټپس دي واخلي
سمه ده ډېر مننه پیر صاحب تاسو
ډېر مننه
دا وایس اف امریکا دی وری جو دا کاغواړی مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو دا ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه نه خپني قدمام لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځانمرګي بریدوي تر سره کړې ده د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې په دې بریټ کې درې تنه چې دینو هغوی برخه اغستې و، یو ځان مرګي بریټ وکړو، دویم چارواکو نیولې او دریم په تښتېدو کې بریالي شوې. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورت ته وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځان مرګي بریټ دوی کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل خار فتح الله په اووم سړک د جمعې د ورځې د لمانځه په مهال شوې ځان مرګي بریټ کې 15 تنه ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د داخله وزارت مویاند نجیب دانش په ځان مرګي بریټ کې د 15 تنو د وژل کېدو او شل نورو ژوبل کېدو پخلی کړی دی. ښاغلی دانش په ټویټر لیکلی، د غبرید ماسپخین په 2 بجې شوي او د برید وروستو یو مشکوک بریدګر هم نیول شوی دی. ځینې رپورټونه وایي بریدګر درې تنه وو، یو ځانمرګي 14 وکړه، بل نیول شوی او دریم د موقع نه په تیښته کې بریالي شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بهرنو اړیکو رئیس او ویاند ډاکټر وحید مجرو امریکا غږ آشنا ریډیو ته ویلي چې د امبولنس د لارې د برید د ځای نه 2 مړي او 10 ژوبل کسان کابل کې روغتونونو ته راوستې شوي دي. د کابل روغتون د ایمرجنسی څانګې په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې دوی ته 3 ژوبل کسان راوستي شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. طالبانو په یو بیان کې چې د پیښې لږ وروسته رسنیو ته استول شوي، په دغه برید کې خپلې ډلې د وسلوالو لاس لرل رد کړي وو. د پیښې عیني شاهدانو امریکا غږ آشنا ریډیو ته ویلي چې دا برید هغه ځای سره نږدې شوي چېرته چې د محرم د میاشتې د 10 وړاندې ماتم کوونکي راغونډیږي. کابل کې شیعه مسلکی د محرم د عاشورې مراسم مانځي. کابل کې د شیعو د جماعت سره نږدې دا برید په داسې حال کې شوی چې چارواکو ویلي د عاشورې د مراسمو دپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. کابل کې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت شوي برید کې 30 تنه وژل شوي وو او د 500 نه زیات ژوبل شوي وو. برید کې ښځې، ماشومان او 2 پولیس هم هدف شوي وو. داعش ډلې د دغه برید ذمهواري قبوله کړې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قلعه فتح الله په سیمه کې په شیعه مسلمانانو باندې شوي برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د ارګ څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی له خولې ویل شوي چې دا ډول بریدونه د دین او انسانیت پر ضد دي. د تیر زیارت پر ورځ هم د افغانستان په قندهار ولایت کې د پولیسو د مرکز تر څنګ په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 پولیس عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمهواري طالبانو منلې وه.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
کومن زنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروگرام هم کته شي.
وی وی دیوا د کر خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی وی دیوا واوري په ټي وی یو وګوري
او په وی پانه ولولې.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیغ پنیغه دوام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوري. ورته یو بل رپورټ راخته، د سومالیا حکومتي چارواکو تر مخه د جمعې په ورځ د شباب توندلارو لخوا د حکومتي عسکرو په یو مرکز تر سره شوي برید کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. د الشباب توندلارو ویلي دي چې دوی 10 حکومتي عسکر وژلي او د دوی 11 ګاډي او بشمیره وسلې ځان سره وړلې. خو حکومتي ذرایع ویلي چې په دې برید کې 13 توندلاري هم وژلي دي. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورت ته وکشه.
سومالیا کې حکومتي چارواکو ویلي جمعې پورز د الشباب وسلواله ډلې لخوا یو فوزي مرکز باندې شوی حمله کې لږ تر لږه 10 تنان وژل شوي. دغه حمله د سرخار مغدیشو نه وصل ویخت کیلومتره لرې پرتی باریری نیمه سیمه کې موجود مرکز باندې شوی. حمله کې اول 2 ځانمرګي برید کوونکو خپل موټر گاډي وال وزول او بیا ورستو نور وسلوالو د درنې وسلې او راکټو سره فوزي مرکز باندې حمله وکړه. د سومالیا سرکاري راډيو باندې خبرو په محل جنرال شيګوف احمد چې دغه مرکز کمانډر هم دی ویلي دغه حمله کې لکتر لګه 12 عسكر او لکتر لګه 13 وسلوال وجل شوی. جنرال احمد ویلي ګنشمیر وسلوال فوزي مرکز ته اوبو د لارې کیشتو کې داخل شوی دی. سومالیا کې د وسلوال ډلې الشباب لخوا د غوی خپل راجو اندولس کې ویل شوی وسلوالو فوزي مرکز باندې حمله کړي او 13 حکومتي عسكر یې وجلي. 11 گاڑی یې په قبضه کې اغستی چې په کې 15 هغه گاڑی دي چې ورته جنگي ویګنې ویلې کیږي چې په سرونو یې ماشين غني لګیدلې وي. جنرال احمد دغه داوی رد کړي او وایي د سومالیا فوز اوس د مرکز کنټرول سنبال کړي. یو بل حکومتي چارواکو کې د نوم نصر غندولو په شرط وصف امریکا ته ویلي دغه جګړه نږدې 2 ساعتو پورې جاری وه. د شبیلا نومې سیمې مرستیال ګورنر علي نور محمد د وصف امریکا سومالوي څانګې ته ویلي دواړو اړخونو ته درنا مرګ جوبله اوریدلې خو وایي اصل شمیرې ورکولو اجازه نه لري. جمعې پورست سره شوې دغه حمله په داسې محل مخې ته راغلي چې 300 ساعته وروسته د ترکی فوز مشر جنرال هولوسی اکار مغدیشو ته رسیدلې. د ترکی فوز خالی په ورځ به مغدیشو کې خپل تر ټولو غټ خارجي فوزي مرکز پرانسته کوي. امکان دی دغه دستوره کې ګډون لپاره د ترکی صدر رسپ طیب اردوان هم ورسي. دغه مرکز کې به د 200 نه زیات د ترکی عسكر موجود وي چې به 1500 پورې سومالوي عسكرو ته تربیه ورکوي. دغه تربیه د هغه نړیوال پروګرام برخه ده چې غواړي د سومالیا فوز دومره قوي شي چې د ملک د امنیت ذمہواري د افریقایي اتحاد نه واخلي. افریقایي اتحاد دا وخت الشباب پر ضد دغلته جنگيږي او وای دوی به بل کال ته د سومالیانه خپل عسكر او باسل پیل کوي. د القاعده سره تړلي الشباب نومې تندره وډله هڅه کوي چې په زور واک تر لاسه کړي او سومالیا کې د خپل خوخي سختريزه اسلامي نظام لاګو کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA, ټوئیټر @VOADIWA, انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارا نے خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. د پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن لپاره د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ دویم پړاو پیل شوی چې تر مخه به یې 3000 افغان ځوانان او پیغلې په پاکستان کې خپل زده کړې ترسره کوي. تفصیلي رپورت په ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د اعلی زده کړو لپاره د ورکړی کیدونکو وظیفو د پروګرام دویم پړاو پیل شوی چې تر مخه به نور 3000 افغان محصلینو ته وظایف ورکړی کیږي. افغان محصلینو ته د تعلیمي وظیفو ورکولو د دغه دویم پړاو پیل د پاکستان لاهور ښار کې په یو دستور کې شوی چې پکې د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ګډون درلودو. د دې څخه وړاندې په لومبي پړاو کې 3000 افغان محصلینو په پاکستان کې هم دغه پروګرام لاندې خپل زده کړې ترسره کړې. د پاکستان د اعلی تعلیم د انتظام ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین ډاکټر مختار احمد وینا دا چې دغه پروګرام د دویم پړاو لاندې به افغان محصلین د ایم فل او پی ایچ ڈی زده کړې ترلاسه کوي.
میڈیسن کے اندر ہیں، انجینئرنگ کے اندر ہیں، ایگریکلچر کے اندر ہیں اور یہ میرٹ پہ ہوتا ہے.
پاکستان پکال بزر لسم کے افغان محصلین تد تعلیم پسنگ کے د وظیفو ور قبولو اعلان کړو او هم د دغه سکالرشپ پروگرام لاندې په درزنون افغان محصلین د پاکستان د طب انجینئرنگ او نور سانګو کې اعلی زده کړې تر لاسه کړي او په درزنون نور محصلین په بیلابیلو سانګو کې دا وخت په زده کړې تر لاسه کوي. سیلونکی وای د ولسونو په کچ اړیکه او افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو موقع ورکولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ نه یوازې خپل منځ د تعلقات خشي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د چاپیریال په ختمولو کې به هم مرسته وکړي. اسلام آباد کې د غیر دولتي تنک ټینک ساوت ایشین سټریټیجک سټیبلټی انسټیټیوټ مشره ماریا سلطان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو هم ژور نظر لري وایي د افغانستان دننه ثبات د پاکستان لومبه ترجیح ده او دا مهال د افغانستان اولس د خیر خیګړې د پاره یو کوټلې مرستې ته اړتیا لري او تعلیم په دې معاملې کې یو مهم کردار لوبولی شي. د ډیوا ریډیو سره د خبرو پر مهال میرمن ماریا سلطان ویل دا وخوښه ډیر زره افغان موصلین د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
اور ابھی جو پاکستان کی طرف سے 3000 اور اسٹوڈنٹس کو پیشکش کی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے, یقینی طور کے اوپر یہ افغانستان کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی بھی لے کے آ سکتی ہے اور اس کے اندر ایک بہتری کا سبب بھی بن سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑی مدد جو افغانستان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یا افغانیوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خود مختار کیا جائے تعلیم کے اعتبار سے, کہ وہ اپنے ملک کا جو ملک کے تمام تر معاملات ہیں ان کو بخوبی نہ صرف پورا کر سکیں لیکن جو عوام کی ضروریات ہیں ان تک بھی پہنچ سکیں.
دا ماریا سلطان وینا دا چی دا پاکستان لخوا نور درے ذرا افغان موصلین تا سکالرشپ ورکول با پا دغا جنگ زپلی حیوات کی دا افرادی قوت پا پیدا کولو کی خکارا مرستا اکلی او پا دے کی بل رائے نشتا که دا افغانستان سر دا تعلیم پسانگا کی مرستا اکلی شی نبا یوازی دغا حیوات پا خپل خپو ادری گی بلکہ حقوی با پا خشان دا خپل حیوات خدمت اکلی شی. پاکستانی چارواکی وای چې تر اوسه پورې خوښه اتسلویغ زره افغان موصلینو د پاکستان په تعلیمی ادارو کې د زده کړو بشپړ کول وروسته افغانستان ته تللي او د نورو هیوادونو په دولتي او شخصي څانګو کې خدمتونه کوي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
گران اردن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارنے خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. د ډیو ریډیو په ویب پاڼه تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې تازه او مهم خبرونو ترڅنګ ویډیو رپورټونه, بلاګونه او دې ترڅنګ د ډیو ریډیو د ټي وي خپرونه چې دا هم تاسو ولته کتی شي. او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا, وینزویلا او د چاډ په استوګنو د نوو سفری بندیزونو اعلان کړی دی. هر کله چې په 14,978 نمبر صدارتي انتظامی حکم کې د ذکر شوو 15 ملکونو په استوګنو به لګیدلي سفری بندیزونه جاری په جاری وي. په نوو بندیزونو به چې د شمالي کوریا, وینزویلا او د چاډ د استوګنو دپاره دي عمل درآمد د اکتوبر د 13 تاریخ نه شروع کیږي. د شمالی کوریا حکومت امریکی سره په هیڅ ډول ملګرتیا نه کوي او د معلوماتو شریکولو په غوښتنو کې پاتې راځي. په دې سبب د کډوالو یا د غیر کډوالو په حیث د شمالی کوریا د خلکو امریکې ته ننوتل ماتل کړی شوی دی. د وینزویلا حکومت د خپلو استوګنو د دې تصدیق په کولو کې مرسته نه کوي چې آیا د دوی استوګن د قومي سلامتیا یا د اولسي تحفظ دپاره خطره خو نه دي. نه د دوی په باره کې د اولسي تحفظ یا ترهګرۍ سره متعلق کافی معلومات امریکې سره شریکوي. په دې سبب د وینزویلا د حکومت د ځینو کسانو او د دوی د نږدې خپلوانو امریکې ته د غیر کډوالو په حیث یا د کاروبار سیلګرۍ دپاره امریکې ته ننوتل یا دوی ته د دې قسم ویزو ورکول ماتل کړی شوي دي. صدر ټرمپ دا خبره په ګوته کړې ده چې د چاډ حکومت اگر که د ترهګرۍ په جنگ کې اهم ملګری وي, خو په موجوده وخت کې د چاډ حکومت هم د خپلو استوګنو په حق له د اولسي تحفظ او ترهګرۍ سره د تعلق لرونکو کافی معلوماتو د ورکولو جوګه نه دی.
ګران اردوونکو, د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ډیو ریډیو دا سارنې خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروډوسر وو بختور شاه او انجینیر وو برنس, مسٹر برنس, تھینک یو مسٹر برنس. او هم دې سره د ډیو ریډیو سارنې خبرونه پای ته رسی. زما وای جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خوده پامان.